د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خاموش ټول پښتنې په معنا و. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د روزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره اقدامات چټک کړي. بدخشان ولایت کې نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د څو والیانو یو کانفرنس پیلېږي، او هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت څنګه په لویدیځ ولایت شینجیان کې پر یو شمیر اقلیت مسلمانانو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه باورئ. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دغه وختنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړې، او دغه راځي له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامین چې محمود وویل، موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ په ولاړ زور زیاتي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. یا ماموتو زیاته کړه، روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او پر جنسیت د ولاړ زور زیاتي یاد کېدل باید پای ته ورسیږي. دا خبر پاڼې له مخې په تیرو دوو لسو میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پیښې مستند کړې دي. بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس چې نن پیل شوی دوه ورځې دوام کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل،
والی صاحب تجاربشان، دیدگارشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینا هستند، در این درست در برنامه های مختلف مشارک می سازند تا سطح حکومتداری محلی در محلات بالا برآورده از این کنفرانس هم می هستند.
د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د څلورو شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو له غړو، د پوهنتون له استادانو، قومي مشرانو هم غوښتل شوي چې ګډون وکړي او خپل نظریات شریک کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی. د 209 شاهین قلي اردو د ویان حلیف رضایی په وینا، د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار په برید کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی. له بلې خوا د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. هغه پټ سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې د تر 3 میلیونو وګړو په ژوند څه ډول کنټرول ساتي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو یوې نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 1100 رسنیو پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د آی سی آی جی په نوم د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ادارې د دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوې، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوې. دا لارښود چې په 2010 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر سپاړه سخت قوانین لري. د بشري حقوقو ډلې وایي د کمپونو ته غورټبري مسلمانان او نور اقلیتونه د زور جبر او ربړول لار راوستل کیږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټولو شوو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په کلي توګه استفاده کیږي. دا څرګندوي چې په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلې. تر شپږ میاشتو حکومت زده اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې. یو سات مخکې تر دې چې درې مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپل رای ورکړې وي. په هنګ کانګ کې لپاره خو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کیری لم لپاره یو لوی آزموینه ده. نو مولي پرون خبریالانو ته وویل له څو میاشتنو یو ټولنیزو نارامۍ وروسته اوس موږ د ولسوالیو د شوراګانو د سږنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یو غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جین پینګ لپاره یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
سموږ غاکله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رای ورکونکو پیکا ګډون د خلکو د خاموشې ټول پښتنې په معنا و. ارګ په سمدستي غبرګون کې ویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټولو سیاسيونو هم دا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي.
اوس ما غدوا ساعت لار پشپار ساعت او شه پشپار ساعت کوم راځو هغه د شه راځو مثال چې د شه واخره شه مثال پر غرو ما وشتي سو ورځ خپل شخص پر غرو باندې وشتي.
په نړیوالو مسایلو کې به له هغه نوې موندنو خبر شي چې وای د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. د خبرونه په دوه منی مای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري. سموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خپرېږي. تاسو راوبلم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی نن وویل د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون په هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پښتنه وه. خاغلی کرزی نن په یو خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخاباتي وضعیت باید د هیواد کړکیچ خواته بونه ځي. خاغلی کرزی وویل ښه به دا وایي چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وای. د خاغلی کرزی د څرګندونو نور جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
مخکینای افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او ویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یو خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني، نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. موږ هیله مندو چې اوس هغه انتخابات چې ترسره شوي د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
ښاغلي کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای. خو د خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نه شوي. دای وای چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسېدي، خو افغان حکومت د هم حامد کرزی د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نومده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخته یوسي.
حامد کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکي ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره چې مهم یې جمهوري اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکی دی. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړیتوب کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بیسیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې درنو اورېدونکو ته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د همدې ورځې څخه تر نن ورځې پورې نږدې شپږ نیم زره پیښې اوبښي د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس د تشدد له یو شمیر قربانیانو او چارواکو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
د اولاد بیلتون هغه درد چې د څو کلونو په تیریدو لا هم نه دی کرار شوی او زهرا لا هم کړی وي. څلرویشت کلنه زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا شکنجه شوي، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی له ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پرېښودو ته اړ شوه. زهرا خپله کیسه داسې کوي:
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، وویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګه دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډېر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6409 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 6200 پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړو بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایانده رویا د ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډېره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د خزو د چارو وزارت د نومبر د 15مې نیټې د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د خزو د چارو وزیر نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه کچې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظري د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت له قانون نه معافیت په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول د هیواد په نامو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته او ښځو لپاره د سهارۍ محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي. میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 6409 پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړې توګه په ښارونو او مرکز کې خیلی لاسته راوړنې شته خو کافي نه دي. په هغه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې وه د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا دا ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې پر دوی عمومي لارې بندې کړې دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو تول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسیدلی خو اوس د پرهی لارو څخه په 6 ساعتونو کې هم نه سي رسیدلی.
زموږ لارو خامالارو د مټر 2 ساعته نو اوس مغه 2 ساعته لار په 6 ساعته اوسه په 6 ساعته کې مر راځو. هغه هم دا شي راځو چې مثال کې د شو خړای شي مثال پر غرو مو ورشته سو ور ز خپل شخص پر غرو باندې ورشته چې پر غرو بتلو وږي تجه روزه به پر دغرو باندې مطلب.
د دهراوت ولسوالۍ ترڅنګ زاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم چیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلی. د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم چتری ورزنی مزل ورسته ترینکوټ شار ته راغلی. ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د گیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و خو اوس چې موټر له پرهی لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
لاره کده خامه د ورور لارې سره راوړي دی ورور یا په دښ کې دی ورور یا په غرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده. رمخه 1000 روپۍ اوس 1500 دی 1500 1000 روپۍ یو
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب شوی د لارې عمومي لار مدادر کال کې بند ده ورو مشکلات ډیر دي. بس نو د 2 ساعته لار اوس په 6 ساعته بدل شوی. موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه د لارې بند کړې د دولت دولت پر ناس یالته طالب پر ناس
پر وښ کال نور موټر یو ډره تخریب کړل. مشکلات سره ډیر مخامخ یو او اوس هم د کماندې رواني د باران شوی چې بیا موږ موټر بیا موږ کښیو بیا سپاریان بیچارهګان سره هغه کښی لار نه د ګسره د لارې پر کم نه ده بالا. بس خو مصرف مو یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر فرعي لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولی سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې سوي دي.
حتماً باید ژر ژر د ولسوالۍ لپاره څو ټوله هر یو د نجونو سره خپل اصوله وویني د هغو مشکلات واوري د اوبو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده څه کېږي. سلام وکړئ د طالبانو سوالي ته.
شاغلی سید ویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولې دي. دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادې ستونزې له منځه لاړې سي. د اروزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نه سي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي نو اړ یې چې مستري ته یې ورښکاره کړي او 15,000 او یا هم 4,000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي، ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. د خدای په امان.
د یارا ته ورال سی خبره کوم او در نشانه سی خپاک نو خو غار سلو څه چانو کو ورګان دی خور روان دی ور خونی مستر وا ور اړ دی کو دلو کی مور وسو کو پا سما وسلو شه نه ستار بدری د عالم سر نه خلا چی ور کار وک پر یاد خپل سلام ان کو.
د دې هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. د کجکي ولسوالۍ کې یو خدا د کار نه کوي چې یو نه خدا له عدالت بل اکسیز دی نو بار بار کار وکي. ګیره مننه زنده بار هر دی راځي.
هغه ګونیم د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ کې ما د حکومت مسول چارواک سره داخله ده چې بلته پنځوي ولسوالۍ د شام په سیمه کې دا ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. موږ له پایلې ټلیفوني شبکې پاله کې سم کار وکړي. وسلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین په شنجن ایالت کې داسې معتبره اسناد ترلاسه شوي دي چې ښایي څنګه د چین حکومت د 3 میلیونه کسانو ژوند شیبه په شیبه څاري. د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې مؤسسې دا اسناد خپره کړي دي، خو د چین حکومت دا اسناد بې اساسه او جعلي بولي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې ډلې دغه اسناد ترلاسه کړي دي. دغه راز د نړۍ په سطحه 12 رسنیو د همدې افشا سوي اسنادو پر اساس راپورونه ورکړي دي. په دې کې د هغو کمپونو چې دا کسان پکې ساتل کیږي د ورځنیو چارو لارښود هم شامل دی. دغه ډلې د معلومات د چین اسناد بللی او وایي چې په هغو کې د دې عمدتاً مسلمان میشتې سیمې پر وګړو د ډله ییزې څارنې او سخت کنټرولېدونکي سیستم میتودونه په ډاګه سوي دي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د کارولو لپاره د شینجینګ د امنیتي مشر لخوا منل سوی، هر څه لکه د ویشتانو د کمولو دفات، دا چې تر کومه وخته د کم دروازې تړلې او پرانیستې وي او داسې نور تنظیموي. د بشري حقونو ډلې وایي همدا کمپونه د اویغور او نورو اقلیتونو د شکنجې لپاره کارول کیږي. پولیس په دې ځای کې په پراخه کچه معلومات راټولوي او د کمپیوټري سیستم په کارولو خلک د توقیف ځایونو لپاره انتخابوي. پیکینګ د دغو نیونو پالیسي داسې توجیه کوي چې ګواکې د حرفه‌ای روزنې او له توندلارۍ څخه د دغو کسانو د لرې ساتلو لپاره یې کاروي. د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ چې مقر یې په واشنگټن کې دی او د شنجن سیمې د مسلمانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، د رواني میاشتې په سر کې یو تحلیل خپور کړی او په شنجن سیمه کې د نږدې 1500 کمپونو او زندانونو چې د چین لخوا اداره کیږي یادونه کړې. ملګري ملتونه وایي تر 1 میلیون ډیر کسان په دغو کمپونو کې ساتل کیږي، خو د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ وایي دا شمېره 3 برابره ده او یا د یادې سیمې د نفوس 3/4 په دغو کمپونو او زندانونو کې دي. دغه غورځنګ د چین دا ډله ییز توقیف د هولوکاست کمپاین سره برابر بولي. د چین اداره د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوال ادارې لخوا تازه افشا شوي اسناد جعلي ګڼي.
په ننګرهار ولایت کې خبریالان وایي چې د څېړنیزو راپورونو د چمتو کولو پر مهال د دې ولایت د یو شمیر ادارو چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د دغې ستونزې د هوارۍ په برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولسته حساب ورکړي. دا موضوع باز محمد عابد په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو راپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمېر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې دي موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي د خبريالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو راپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی، په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمېر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هر اداره راوغواړي خپل معلومات ورسره شریک
کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسي کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپېژني.
له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکو. د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه دي. همداراز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت چارواکي هڅه کوي چې د تختبې کې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه وکړي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنگونه ډیر کم وو او داعش هم نه و. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسنی حکومت د امنیت لکبله انتقاد کوي. د خپل واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه خو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډیرو. فیضانی د هلمند له نوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجدمرینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کړې ده. خاکسار لکنر نلیکی که کرزی دی ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. عزیز رحمان له ننګرهار نلیکی د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغیرۍ له کبله خلکو په انتخاباتي کمیسیونونو خپل باور له لاسه ورکړ، نو ځکه په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه و. حکمت الله د هلمند ولایت څخه لیکي د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت اوس ښه دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کنفرانس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کنفرانس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنا چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د درې میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوي. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوي. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګل ازادي رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې د تخته بیګ د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تخته بیګ کلاګانې د ولسی روایتو پر بنسټ شاوخوا سل کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې په اوبخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادی شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوست ښار پورې جوخ جنوب لوري ته د خاورینو غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوځي کلاګانې چې خواوشا سل کاله له جوړولو تیریږي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ورآخوا اسناد نه دي پاتې شوي، خو د مخکینیو خلکو په خبره ممکن ودانۍ زیچارې د محمد نادرشاه د سلطنت پر مهال پیل شوي او تر لسو کلونو ډېره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ یوې او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوی. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ راډیو
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي هم دی تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤول سید قابل شمی اخیل وایي چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیز اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنی هدونه مکړی دی رسمن چې دغه تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي، کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې و پیړی مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسلتون وو او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ د عملیاتي واحد څخه او هم له یونسکو څخه چې تاریخي آبادات او د بیا رغونې بودیجه ورته لري او هم مسؤلیت لري هغه خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي. دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلا د ړنګېدو په حال کې دي او د منځتلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسي شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیزې وړاندې د ښوونځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدلې وایي
تقریبا دیارلس سوه اووه پنځوسم کال مې مکتب دوره او په غرغش لیسه کې زه متعلم وم. بیا د مارچ په ډول مونږ روښته دغه ځای کې دغه ساحې مونږ وکتئ چې په دغه کې هغه غونډې چې نسام غونډ پروت و هغه وخت کې ډېره جوړه وه. جوړه په دا وه چې خپله کورا کې کړو هر کال د سپرلي په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د ساحې دا ټول رنګ کېدې ترمیمې دي.
د تختبې کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبې کې کلا اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډېره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته یې پام ونشي ممکن په بشپړ ډول له استفادې ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم داسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته زر وسله سینه بغل یې زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه زیر شو داسې څلوېښت پیڅوي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه وې راغله. درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تلس و راتلم نه داس په پرې راغله داسې دې وکړو چې داسې نېغ مېغ به ورات دې دغه خپل ځونته داسې نکاره چې ویش کوي یو ټوخېږي یو نور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
څه رقم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داسې نه تکښ نه وپر شي بسې شین شي بسې مینه منډو سا وکړو چې وینه تاسو نه وکړې تاسو دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
رحیمه
څه چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره تو اس بزویری چې سوي دي
درې عملې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځې ته چې شي راغوندې اوس په اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوندما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوس دي باندې باسي
کوټې هم څنګه دي خېل کتاب دي
کوټې یخې دي بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي؟
زه ټول ورځ باندې ګرځینم.
سینه او بغل سره څومره تبه کوي؟
نو څلور تبه هم کوي، پنځم کوي، دوامدارم داسې کنه مسلسل درې تبه هم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دا یو ته زر وسله سینه بغل یې زر شکیږي بیا یې اتبه هم زر شکیږي.
برښنا
له کوم چې راغلې
پرتینام نه
دلته چا سره بستارې
زوی سره
څه پیسې وې دي؟
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخي دا پیزې باندې دا ریزه شي کړه و تک شین شو شو دی خوړې پس کای کوله او ټوخي دا ډیر
هلته چې بستر سوې کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خراب و نن چې ډیر خره
لکلیو او بانډو څخه بیا داسې کسان هم د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وایي نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وایي چې ووایي چې ښه شوی دی خو چې دغه ووایو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږ وایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نن عین همدغه ضرورت خو یې میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جومات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جومات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نه شي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نشورو پر ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خی د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. کیږي په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکړي بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځله او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونشي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ور وړل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د شینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې مو خبرې وکړي که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه او بغل دی دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ خپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دته ورته نوري درملنه په دې کې تاسو څه وایي
ګوري بعضی پریکټیسونه په کورنیو کې خپ پریکټیسونه دي او بعضی پریکټیسونه غلط دي خپ پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي کوټه د دوی ګرمي کې دا داخلي خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیکي خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکي ناروغي ده که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحه
سره ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو لمیدان یوې بلې ونیزي خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري د نن په خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په پخو فلج د خود د بریا لپاره لوړې اراده لري دغشان به مو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی له ژوند خبر کړو ګلمینی ولی په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونوای چې تاسو خور فوټبال کوئ او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پرې د خپل خور چې فوټبال وکي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی اسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی ازادي رادیو تول د افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه له لوري دعوت سوي دي خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره د 20 کلنو خجنه لوبو کې د لوبڅارانو او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي د غلوب چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیه شپږ غړي هوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د 12 لوبڅارانو او مرستندوی لوبڅارانو له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې وه افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیه غړیتوب لري د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق سیحت امی ټیم په تلولي سره پای ته ورسیده د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد خورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیریوي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیوره ولسوالۍ کې روانې وي د دغو سیالیو دویم او درېیم مقام شاهین او د کوهستان ټیمونو ترلاسه کړل د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغو سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غورو لوبغاړو پیژندل دی او د کرکټ د 2019 کال د لسوریزو سیالیو جا مراټه عرب نیز لوبډلې خپل کړ د دغه سیالیو په پایلو به کې چې تیر شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته یې منډې وکړې په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نوموړي په و بالونو کې 14 منډې وکړې او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عرب نیز لوبډلې توپونه پیل کړ چې د سیالی په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لسوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدان او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عرب نیز لوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړې شپږویش کلن نیلوفر چې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیمه شوې نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشر ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بایات دو کلن اوا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په وی راکټي حمله کې یې دواړه پخې فلج شوې اوس شپږویشت کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پخې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسېدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلی نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خو ځو هغوی هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو دروند کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 10مه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوالو سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از اینا دیگه
زبوگ اصلی هدف د دوی لیوالتیا لوړ نه دی او موږ غواړو چې د ټولنې لیدرور د معلولینو په حق لا تغییر وکړي زبوگ انجونی معلولیت لري موږ غواړو زبوگ انجونی د دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسی
هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه
د دغه لوبډلې غړي وایي چې یو شمیر افغان میرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي
باوجود کې معلول هستم
سره له دې چې معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي خلاص تر وړنه د هیواد لپاره شي کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نه یم او هیڅ هم نشم کولای
د سر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 12.9 رڼا اوریدل شي اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدلې چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي
ما نوم ګلمینه ده څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړی و چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ
خو ډېر کوشش هم کول دا علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل
ډېر خوشاله او ډېر زحمت مې ایستلی و او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې
ما فامیلی اجازه نه درلوده د هغې خاطره د مغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی د مغې خاطره نور مې نه شوی که ادامه ورکړم
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ
نه اجازه یې رانه که د مغې د خاطره مې بیا خوشی کړي نور مې اشتراک نه کوم
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ
هو په داخل کې مې لرلوده او خارج ته مې اجازه رانه کړه
ولی دلیل سو کورنۍ سو سوال یعنی ولی تاسو د اجازه نه درکول کیده
خپل فامیل می اجازه را کوله خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاریو اول ته ډیر مونږ قوم خیش کدی ډیر پښتونان د دغه خاطر اجازه نه را کوله چې فوټبال وکم دلته م چراتلم خپل فامیل می خبر خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دی خبر دغه د هغه د ویرې حالت کرا تر لږ بیان کې مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلئ فوټبال ته خلک در باندې نه وو خبر یعنی له څه شي ډارېدی اصلا تاسې
خو همدې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درئ یو ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بې ننګه یې تاسو ول داسې پرېږدئ خپله خور چې فوټبال وکړي بیا ځکه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټوو نه مې پرېښودو چې د تلویزیون راډیو کې یا تلویزیون کې ما هېڅ مصاحبه نه کولا مخ می پټو چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی
فکر کوي چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې دی وی انجلۍ لپاره په ځنګړي ډول د پښتني انجلۍ لپاره دا د پیغور سبب دی
خو نه دی ما په نظر خو نه دی خو خلک په خستر ګورتنه ګوري په ډې ټیټ ورته ګوري څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغه ته ارزښت نه ورکوي دی خلک نه دی سره کوم ور سره سعید او یا نه کوي حتی دغه کورنۍ ته نه ورزي همدغه خاطر وی تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي دغه خاطر ور سره افتامه ده تا نه کوي
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني نجونې لوبغاړې وي
او درې څلور دانې وي هغه اجازه درلوده ما نه لر
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کړو
او همدا خپلوانانو خبرې ده زه د باید شو چې زه نور فوټبال نه کړم
اوس هم فوټبال کې
اوس هم کوم اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلی په هغه کې فوټبال کوم ما نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم او زه مرابګري لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجونو ته خدمت وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینا وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله پام دې سره زموږ د نن ورځې د لوبل میدان خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا د الله په امان
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره